شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خپرونه زه احمد چیبر د شمشاد زادران په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. سلامونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی او له یو شمېر پاکستاني ملکي او پوځي چارواکو سره یې لیدلی دی. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. افغان حکومت له چین څخه د خپلو اتباعو پر بیرته ستنولو کار کوي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په ډیری اسماعیل خان کې محکمې ته وړاندې سو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د دې هیواد د لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره ولیدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل سوي چې زلمی خلیلزاد له افغان طالبانو سره د سولې د روانو خبرو اترو په اړه د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره معلومات شریک کړل. شاه محمود قریشی ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به د سولې تر موافقې وروسته د افغانانو خپلمنځي مذاکراتو ته لاره هواره سي. په خبر پاڼه کې راغلي چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 2019 کال په جولای میاشت کې په دې اړه چې له طالبانو سره د موافقې لپاره کومې اساسي مسئلې مطرح دي ویلي وو. هغه څلور اساسي موضوعات چې بحث ورباندې کوو: ترهګري په افغانستان کې، په راتلونکي کې د امریکایي سرتیرو حضور، د افغانستان حکومت سره مذاکرات او اوربند دي. خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له سیاسي استازو سره خبري جاري ساتلې دي، خو تر دې دمه کوم جوړجاړي یا موافقې ته نه دي سره رسیدلي. د کابل پولیس وایي نن د پنځمې ناحیې په فاضل بیګ سیمه کې په چاودنه کې دوه کسان وژل سوي او یو بل ټپي سوی دی. د کابل امنیه قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن تر غرمې وروسته شاوخوا درې بجې وسوه. د زیاته کړه
یک حلقه من که داخل یک کراچی جاسازی شده بود منفجر گردیده. به اساس معلومات
دی وای یو ماین چې په کراچی کې ځای پر ځای سوی او چاودلې دی. د لومړی معلوماتو لمخې په دې پیښه کې دوه کسان وژل سوی او یو ټپي سوی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه هیڅ چا نه دی منلی. تر دې مخکې د روانې اونۍ د شنبې په ماښام د کابل په کوټه سنګي سیمه کې د مقناطیسي بم په چاودنه کې یو ملکی ووژل سو او څلور نور ټپيان سول. د کورنیو چارو وزارت په وینا د ماین د پولیسو ورنجر موټر کې ځای پر ځای سوی وو. افغان حکومت له چین څخه د خپلو اتباعو پر بیرته ستنولو کار کوي. دا خبره په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم نن ازادي راډیو ته وکړه. د چین له ووهان شاره کورونا ویروس ټولې نړۍ ته خپور سوی دی. د ویروس تر اوسه 214 کسان وژلي او نږدې 10,000 کسان یې اور باندې اخته سوي دي. فرانسې خپل 200 اتباع د چین له ووهان شاره نن وایستل. دوی به 14 ورځې قرنطین وي. افغانستان هم هڅه کوي چې له دې شاره خپل اتباع هیواد ته راستانه کړي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
ور ډیر کوشش کوو چې دوی ته د روحي لحاظ قوت ورته ورکړو. دوی ورختای در قابل ده، خو اخوا ته ساتامي وزارت په کابل کې بیا دا تشویش لري چې مردی اوس را انتقال کو او خدای نه کړه چې قضیه پیدا شي بیا د دې کنټرول څنګه سره وکړو. دواړه خواوې یو سخت حالت دی.
په ووهان کې چې د کورونا ویروس مرکز دی، شپېته افغانان اوسي او اکثره یې محصلین دي. تاسیز مرجغله ازادي راديو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په ډیری اسماعیل خان کې محکمې ته وړاندې سو. د اوریدنې پر مهال قاضي امر وکړ چې پښتین دې زندان ته ولېږل سي. د پښتین وکیل سعید اختر نن ازادي راډیو ته ویل چې پولیسو د منظور پښتین په وړاندې یو بل شکایت هم ثبت کړی چې هغه د پاکستان له اساسي قانونه سرغړونه کړې ده او په همدې اړه نن محکمې ته وړاندې سو. پښتین پر ځان لګېدلي ټول تورونه رد کړي دي. منظور پښتین به سبا یو ځل بیا په ډیری اسماعیل خان کې محکمې ته وړاندې سي. مدافع وکیلانو یې پر ضمانت تر خوشکېدو غوښتنه کړې چې قاضي به ورباندې خپله پرېکړه اوروي. ټاکل سوی د نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکی او لوړپوړو اوکراینی چارواکو سره په کیف کې وویني. واشنگتن له اوکراین سره ملاتړ څرګندوي چې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې د روسیې په ملاتړ له ځواکونو سره لاس او ګریوان دی. پامپیو پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، له کیف څخه د امریکا ملاتړ پر خپل حال دی او زه به پر دې خبره ټینګار کوم چې د اوکراین له حکومتي مشرانو سره پر دې موضوع خبرې وکړم چې څه ډول خپل ستراتیژیک ملګرتیا زیاتولی سو او د یو آزاد اوکراین او ډیموکراتیک دولت تضمین وکړای سو. پامپیو په داسې حال کې کیف ته تللی چې د امریکا سنا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضا پر موضوع بوخته ده. ډیموکراټانو پر ټرمپ تور پورې کړی چې له واکه یې ناوړه ګټه پورته کړې ده او د خپل سیاسي سیال په اړه د پلټنو په خاطر پر اوکراینی چارواکو فشار راوستلی دی. د اوکراین په جګړه کې له 2014 کال راهیسې تر اوسه 14,000 کسان وژل شوي دي. روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې کریمیا ټاپو له اوکراینه جلا او په خپله خاوره پورې ونښلوله. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي پنټاګون دا نیت نه لري چې له افریقا خپل ټول ځواکونه وباسي. د امریکا متحدان اندېښنه لري چې واشنگتن کېدای سي د افریقا لویه وچه له پوځي پلوه پرېږدي، خو چین او روسیه په شدت هلته د خپل نفوذ د زیاتولو هڅه کوي او د وسلوالو سختدریځو ګواښ هم پاتې دی. خو د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د پنجشنبې په ورځ وویل موږ په بشپړه توګه له افریقا خپل ځواکونه نه باسو. اسپر په آسیا کې د چین د پوځي ننګونو پر وړاندې د سرچینو د زیاتولو لارې چارې لټوي او په دې مخه په ټوله نړۍ کې د امریکایي ځواکونو پر موجودیت بیا کتنه کوي. فرانسې په ځانګړې توګه په افریقا کې د امریکا د پوځي حضور پر کمیدو اندېښنه ښودلې ده. د خبرونو پای.
دا سجدي راډیو ماښامنۍ خبری مچل اوري. زلمه خلیل زاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره پر افغان سوله شخیشي. د طالبانو د وخت لوی چارواکي اکبر آغا سره پر دې موضوع شخیدلې یو.
د فکر کوم چې معمول د جديد خلیل زاد د ډیره وخت هر وار چې دی راځي یا څه مشکل پیښ په مذاکراتو کې د پاکستان د خلکو سره هم ویني.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې له ادعا سره سم په سرپل ولایت کې د بهرنیو ترهګرو پولیسکونو کورنۍ ځای پر ځای شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان په بلخ کې د ملکیانو د مرجوب لی د وی پی شي د چیرلو په اړه وویل.
په تیر کې هم داسې شوي دي چې راپورونه موږ شریک کړي دي، اما داسې چې دغه قضیه لږ زره خاص پلټن ته اړتیا لري. نشو کولی چې اکدم بدون د ننه چې هغه قضیه موږ ښه وڅېړو او هغه موږ شریک کړو.
په نړیوالو موضوعاتو کې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په اړه د بریتانیا د سر ریاضم څرګندونې لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر هڅو خبرې وکړې. ښاغلی خلیل زاد پاکستان ته د سفر پر مهال همدارس د پاکستان د پوځ له مشر سره کتلې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کتنې په اړه لنډ جزئیات خبر کړی دي. په بیان کې راغلی چې ښاغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د روانو هڅو په اړه معلومات شریک کړل. په بیان کې د قریشي له قوله راغلی دي چې وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته به بین الافغاني خبرو ته لاره اواره شي. ښاغلی قریشي ویلي چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د راپورونو له مخې ښاغلی خلیلزاد د بهرنیو چارو له وزیر ښاغلی قریشي سره تر کتنې وروسته د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره هم وکتل او د افغانستان د سولې په اړه خبرې ورسره وکړې. ښاغلی خلیلزاد پاکستان ته له تلو مخکې د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره هم په بروکسل کې کتلي وو او د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه خبرې ورسره کړې وې. په دې کتنه کې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی نیکولاس کی او د افغانستان په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومی قماندان جنرال سکات میلر هم حاضر و ښاغلی کې لدی کتنی ورسته په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې ښاغلی خلیلزاد د ناتو متحدانو ته له طالبانو سره د سولې پر یوې موافقې د سلا کېدو د هڅو په اړه معلومات ورکړل او د ناتو د غړو هیوادونو استازو د دل د هڅو څخه د ملاتړ ډاډ ورکړ. د ناتو د ملکی استازي په وینا د ناتو متحدانو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ له روان ماموریت څخه هم خپل ملاتړ څرګند کړ. د طالبانو سرچینو له دې مخکې ویلي و چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې موافقه ښایي د جنوري د میاشتې تر پایه لاسلیک شي، خو د جمعې تر ورځې پورې چې د جنوري وروستۍ ورځ وه د دې موافقې د لاسلیک څرک نه دی لګېدلی. د طالبانو له قوله ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو او اوربند د دوو طرحو د اعلان په اړه اختلاف پر ځای پاتې دی.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د دغه هیواد د پوځ له مشر قمر جاوید باجوه سره خبرې کړې دي. خلیلزاد مخکې په پروکسل کې هم د ناتو له مشرانو او نورو متحدانو سره په کتو کې د افغانستان د سولې په اړه سلام مشورې کړې دي، خو دا مشورې د څه لپاره کیږي او د سولې لپاره هڅې په کوم پړاو کې دي؟ احمد تکل په دې اړه د خلاصون د لارې د شورا د مشر اکبر اغا نظر پوښتلی. شغله اکبر اغا د مرکې په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې د خلیلزاد د سولې هڅې کوم ځای ته رسیدلې.
زه فکر کوم چې امریکایانو مخکې پلا چې خبرې په تعلیق کې واچولې، تر هغه وروسته امریکایانو دوه وارې خپل شرایط وضع کړي دي. یو دا و چې امریکایانو اول وار طالبان ټول چې زموږ سره په یو لنډمهاله اوربند کوي، خو بیا طالبان خپل مشرانو سره مشورې وکړلې او فلن محاله اوربند باندې دوی سلا نه سوله او په کاهش او خشونت باندې سلا سوله. نو زما فکر باندې دا شرایط چې بیا امریکایانو وضع کړل، یو وار دا ول چې فلن محاله اوربند به دوه مارې هغه طالبانو په کاهش خشونت ورسره قبول کړي، دوی هم ورسره قبول کړه خبره د سلا د دوی په غراله. یا وروسته تر امریکایانو وستا خبره کړې ده چې دا کاهش د خشونت چې دی دا لږ وخت دی، دا به یو څه ترازیږي ورزیږي به تر اوسه په ما فکر باندې د موافقه نه ده راغلې. طالبانو به زه فکر کوم چې د خپل ملګرو سره خبره کوي یا بیا نه کوي، خو موافقه نه ده شوې.
د اوربند او د تاوتریخوالي د کمولو په اړه د دواړو لورو ترمنځ یو لړ اختلافونه وو، دغه اختلافونه په کوم پړاو کې دي؟
د لنډمهالې اوربند لپاره ما په فکر باندې دوی ته په دوو ځایو کې تاوانو، که چیرې د توافقنامې د مخه د امریکایانو سره دوی لنډمهاله اوربند کړی وای هم دوی وایي موږ تلو صدمه ده، ځکه چې خلکو دستي ویل چې د امریکایانو په مقابل کې راپورته شوي واست قبل تر دې چې یو څه ملاسته راوړي وای تاسې بیرته د امریکایانو سره اوربند وکړي، او که چیرې د افغانستان د حکومت سره موږ اوربند کړی وای دوی وایي تر ذاکراتو د بین الافغاني، نو په هغه صورت کې دا و چې موږ به په حکومت په رسمیت پېژندلی وای، نو دا هم موږ دپاره صدمه و. موږ دا ویلي وو چې هغه وخت کې به موږ د افغانستان د حکومت سره اوربند کوو چې هغه صفتیت د دوی معلوم شي چې په کم وصف زموږ سره خبرې کوي، موږ په کم وصف یو. نو په هغه صورت کې هغه وخت چې مذاکرات بین الافغاني شروع شي، نو بیا وروسته موږ د دوی سره اوله خبره د اوربند.
خلیلزاد نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د پاوځ له مشر جنرال باجوه سره وکتل. له دوی سره خلیلزاد څه وایي؟ یعنی څه تغییر راغلی چې خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره سلام مشورې کوي یا هغو ته د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکوي؟
زه فکر کوم چې معمول د سړي د خلیلزاد د ډېره وخته هر وار چې دی راستي یا څه مشکل پیښ په مذاکراتو کې دی د پاکستان د خلکو سره هم ویني، البته د بعضې د آسیا د نورو مملکتو سره هم ویني. دا اوسنی حالات زما فکر باندې مشکل داری چې یو اندازه دلته که موږ وینو په ملت کې هم یو څه ناامیدي پیدا شوې ده چې دا امریکایان لږ چې د افغانستان څخه وتل نه غواړي او دلته نور جنګ ورتول غواړي. که قسم دلته اصلي واقعیت حقیقت په دې باندې بنا دی، که څوک پوهېږي ځینې ځینې خلک هغه پوه دي په دې باندې چې دا د بغداد موضوع چې راغله چې هغو پارلمان دوی ته جواب ورکوي او هلته تظاهرات وسول، دوی دا د افغانستان موضوع مې یو څه سسته کړله په دې نسبت باندې چې دوی خپله ناکامي په دې کې لیدل چې په داسې حالاتو کې دوی د افغانستان نه ووځي، هلته بیا د بغداد سلسله هم د لاسه وتلي وي، د افغانستان موضوع بیا هم یو مخ د لاسه وتلي وي. خو بیا هم زما فکر باندې خلیلزاد چې ګرځي په پاکستان ته ځي یا سبا به افغانستان ته راځي، هم په دې نسبت باندې چې هغه ناهیلي چې یو اندازه پیدا شوي دي هغه په هیلو باندې بدلي.
د طالبانو د رژیم د وخت او چارواکی اکبر اخا.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دا سه خبرونه خبره شوې دي چې د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ کې د بهرنیو مشکوکو ترهګرو 50 کورنۍ ځای پر ځای شوې دي. مجیب حبیب زای راپور لري.
په سرپل کې د داعشانو احتمالي حضور اندېښنې راپارولې دي، سره له دې چې تر دې پخوا د افغانستان د ملي اردو چارواکو په سرپل ولایت کې د داعش ډلې له بشپړ ختمېدو خبر ورکړی، خو اوس مهال په دغه ولایت کې د بهرنیو داعشانو د لسګونه کورنیو د حضور خبره کیږي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امنی وایي چې لسګونه ازبکستاني او تاجکستاني وسلوالې کورنۍ د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي او احتمالا داعشیان دي. ښاغلی امنی ازادي راډیو ته وویل 50 بهرنۍ کورنۍ چې راغلي دي د هغوی چلند او همدارنګه د هغوی کړه وړه سم د داعشیانو په څیر دي او دغه کسان په کوهستاناتو ولسوالۍ کې اوسیږي. په همدې حال کې د سرپل د ولایتي شورا یو غړي حسین مجاهد زده ازادي راډیو ته وویل چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د دغو کورنیو لپاره په یوه امن پټنځای بدله شوې ده. ښاغلی مجاهد زده وایي چې پر دې سربېره داعشان د جوزجان او فاریاب سره د سرپل په پولو کې هم فعالیت کوي. په دغه ورځو کې خلک ډیر سخت اندېښمن دي په دې خاطر چې که داعش بیا ځل دلته فعال شي دوی په هیڅ هم باور نه لري او په هیچا رحم نه کوي. دوی اکثرا د جوزجان سرپل او سرپل فاریاب په پولو کې فعال دي. هاخوا بیا د سرپل امنیه قماندان ابوبکر جیلانی وایي چې امنیتي ځواکونه د لوړو امنیتي ګواښونو او د کوهستاناتو ولسوالۍ د لارې د خرابوالي له امله د څلورو کلونو راهیسې نه دي توانېدلي چې پر دغه ولسوالۍ عملیات ترسره کړي او په دغه سیمه کې د شته ترهګرو هویت تثبیت کړي. خو په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو بیان حنیف رضایی وایي چې هیڅ داسې راپور یې نه دی ترلاسه کړی چې په سرپل کې د داعش ډلې د فعالیت ښکارندویونه وکړي. هغه وایي چې په سرپل کې د دولت پر ضد ټول فعال جنګیالي د طالبانو ډلې ته مربوط دي. دغه نامنی مطلقا طالبانو ته مربوط کیږي. په سرپل کې زموږ داسې هیڅ یو کشفي او استخباراتي راپور نشته چې وښایي چې په دغه ولایت کې داعشان فعالیت کوي. له دې سره سره د سیاسي او پوځي چارو شنونکي وایي چې په سرپل کې د داعش ډلې فعالیت پخوانۍ تجربه ده او په شمال زون کې د دغه ډلې د فعالیت ډیروالی هم له احتماله لرې نه بریږي. ادیب غیاسی یو له همدې شنونکو دی. پخوا هم ایغور چچینی او ازبکستانی جنگیالی د داعشانو په لیکو کې په جوزجان، فاریاب او بدخشان کې جنگیدلی دي او په کوهستاناتو کې هم د هغوی حضور د اندېښنې وړ دی او ویره ده چې دوی بیا فعال نشي. سره له دې چې د شاهین قول اردو په سرپل کې ټول ترهګریز فعالیتونه طالبانو ته اړوند بولي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې په سرپل کې د هغوی په لیکو کې هیڅ یو بهرني تبعه حضور نه لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان یو لوړ پوړی چارواکی چې نغواړي نومې واخیستل شي وایي د پولیسو د امن سم پخوانی قمندان زمری پیکان له افغانستانه بهر وتلی. د افغانستان لوی څارنوالي پولیسو ته د زمری پیکان د نیولو حکم کړی دی. خان محمد سین له کابل راپور لري.
یو لوړ پوړی امنیتي چارواکی ازادي راډیو ته وویل ښاغلی پیکان له افغانستان نه بهر نه دی. دغه چارواکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یاد شي وایي د پولیسو او لوی څارنوالۍ لخوا نړیوالو پولیسو ته یو لیک استول شوی او نړیوالو پولیسو له ارزونو وروسته موندلی چې پایکان په وروستیو میاشتو کې د افغانستان له رسمي بندرونو نه بهر نه دی وتلی. یوه نیمه میاشت مخکې له هغې وروسته چې د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو له وزیره وغوښتل چې د ابتدایي محکمې حکم عملي او زمری پیکان ونیسي، د پولیسو دغه پخوانی چارواکي په فیسبوک کې یو عکس خپور کړ چې ښایي نوموړی په فرانسه کې د ایفل برج ته نږدې ولاړ دی. ازادي راډیو هغه مهال هڅه وکړه چې د ټیلیفون له لارې له زمری پیکان سره خبرې وکړي خو دې کار ته مو لاسرسی ونه موند. مخکې له دې د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایه محکمې د 1396 لمریز کال د قوس په میاشت کې زمری پایکان له دندې نه په ناوړه استفادې مجرم ګڼلی او په 8 کلونو او 6 میاشتو تنفیزي بند یې محکوم کړی و. سره له دې چې هغه مهال زمری پایکان د کابل د یوه اوسیدونکي سهراب نظامی په وژنه تورن و چې د دغه کار امکانات زوی ته برابر کړي، خو محکمې ښاغلی پایکان په دغه قضیه کې بېګناه وپېژنده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په کلنۍ ناسته کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي ته سپارښتنه وکړه چې د زمری پایکان د نیولو حکم دې په جدي توګه عملي کړي. خاغلی غنی ویلی وو د پایکان نه نیول کېدو د افغانستان سیاسي اراده او شهرت تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي د محکمې له حکم سره سره د پایکان نه نیول کېدل او په دې برخه کې د ولسمشر د سپارښتنې نه عملي کېدل د حکومت د کمزورتیا ښکارندویي کوي.
قضا حکم کرده زمره پیکار به من حیث مجرم و
محکمه حکم کرده زمره پیکان مجرم گرده او پولیس مکلف دیوی نیسی او زندان تایی ولیگی. لحقوقی پلاو پا دی برخه که دولست مشر تینگار اغیز نلری، خو لسیاسی پلاو پا خپلا دولست مشر او حکومت کمزوری خیلی چه دیوی وری قضیه پارا د بحرانیانو په حضور که د پیکان په نیولو تینگار کوی.
و مو غوښتل په دې پوه شو چې آیا زمری پیکان ممنوع الخروج دی او که نه. لوی سرنوالی او د پولیسو ویاندویانو په دې اړه نظر څرګند نه کړ. د افغانستان وګړي او د بشر د حقونو ځینې بنسټونه انتقاد کوي چې قانون د حکومت په یو شمېر چارواکو نه عملي کېږي. د دوی په باور د حکومت د پخوانیو چارواکو او زورواکو معافیت د دې لامل ګرځي چې خلک پر پولیسو او عدلي او قضایي ارګانونو بې باوره شي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي بلخ ولایت د ملکیانو د وژنې د څېړنې لپاره د حقیقت موندنې کمیسیون استولی دی. دغه کمیسیون تر اوسه خپلې څېړنې نه دي بشپړې کړې. دا په داسې حال کې ده چې په څنګلورې ولایت کندوز کې هم پرون مازدیګر په یوه هوایي حمله کې د 5 ملکیانو د وژلو ادعا وشوه. صالح محمد صالح د دفاع وزارت لمرستیال ویان زبیر عارف سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې بلخ ولایت ته د دفاع وزارت د حقیقت موندنې لیږل شوی کمیسیون به وکړی شي خپلې موندنې پر وخت له خلکو سره شریکې کړي. ښاغلی عارف وویل
په تېر کې هم داسې شوي دي چې راپورونه موږ شریک کړي دي، اما داسې دی چې دغه قضیې لږ زره خاص پلټنې ته اړتیا لري. نشو کولی چې اکدم بدون د دننه چې هغه قضیه موږ ښه وڅېړو او هغه موږ شریک کړو. په تېر کې هم داسې شوي دي چې موږ هغه رسنیو سره هېوادوالو سره شریک کړي دي، ټول موارد مو شریک کړي دي. نو انشاءالله دا به هم شریک کړم، فقط دومره ده چې کوشش کوو چې یو ښه پلټنه ترسره شي او هغه حقایق رابهر شي.
دا د بلخ د پیښې څېړنه به څومره وخت ونیسي تاسو ته معلومات کیږي؟
امید لرم چې ډېر ژر به انشاءالله خلاص شي، چون زموږ ټیمونه تللي دي ساحې کې او تاسو هم په جریان کې هستئ چې هغه زموږ لوړ پوړي چارواکي هم پکې شامل وو. نو انشاءالله ډېر ژر به راپور بشپړ شي.
عارف صاحب، دغه کمیسیون کې کوم کسان شامل دي یا کوم ارګانونه؟
دفاعي او امنیتي ځواکونو ټیمونه شامل دي، همداسې په سیمه کې زمونږ کشفي او استخباراتي همداسې د سیمې او د منطقې خلک هم په دې کې شامل دي چې هغوی سره پوښتنې کېږي د هغوی نه، همداسې د مربوطه کلي ولسوالۍ خلک. نو دا ټول په دې ټیم کې شامل دي.
کله ناکله د دغو کسانو پر خپلواکۍ باندې ځینې کسان شک څرګندوي، څومره دقت سوی دی د دغو کسانو په ټاکلو کې چې دوی واقعا بې طرفه دي که نه دي؟
افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه کوشش کوي چې داسې پېښې چې هغه د سیمې د منطقې د خلکو سره صرف په راس کې د دوی هغه دولتي ټیم وي، همداراز نور اکثر په دې کې د سیمې او د منطقې خلک وي، د ولسوالۍ خلک وي. اکثرا دا پېښې داسې وي چې د حقیقت پر بنسټ باندې ولاړ او دا راپورونه کله موږ هڅه دا کړې چې هغه روښانه چې وي هغه موږ ملت ته هېوادوالو ته وړاندې.
کله چې په دغسې عملیاتو کې واقعا افغان امنیتي ځواکونه دخیل وي او دغسې د حقیقت موندنې ټیم ټاکل کېږي چې دا موضوع وڅېړي، د عاملانو په وړاندې تر اوسه څه اقدام سوی؟
ډېرو موادو کې که تاسو کله راشئ د دفاعي امنیتي ځواکونو خاص کر د دفاع وزارت په چوکاټ کې د کشف او استخباراتو یا زموږ د تفتیش او یا همداراز د حقوقو ریاستونو هغه راپورونه وڅېړي، نو موږ په لسګونه سلګونه قضیې داسې لرو په زرګونه چې موږ هغه هر کال د هغه په بشپړ راپور نشرو د کال په آخره کې. دا هماغه مواد دي چې اکثر تختیانې شوي یا بعضې موادو ته پام نه شوي، نو اکثرا دا قضیې بررسي کېږي او د دا عاملین چې هغه ثابت شي چې دوی د جګړې اصولو ته او قاعدې ته دوی متوجه شوي نه دي، څرنګه مجازات شوي دي نظر د هماغه جرم یا د هغه قضیې په څرنګوالي باندې.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان زبیر عارف د تخنیکی ستونزې له امله په دې خبري مجله کې نشو کولی چې ازادي راډیو ته ستاسو راغلي سمسونه ولولو. د کرکټ حال دا دی چې د پاکستان د کرکټ تر 19 کلونو له څومره کرکټ لوبغاړو 1550 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي، یعنی د پاکستان ټیم ته په پاتې 1900 ورونو کې د 550 منډو جوړېدل پکار دي تر څو د افغانستان لوبډله ماته کړي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځني صف د لښ پښنه بي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې په نړیوالو موضوعاتو کې وړاندې د بریتانیا د سریاسم څرګندونی لرو چې ل اروپا ټولنې څخه د بریتانیا د وټلو په ارتباط کړي دي. اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه
تاسو ل پیغامونو.
حضرت محمد یم د هلمند ولایت د نادعلی ولسوالۍ سلیکلی څخه دا پیغام پریږدم. د ازادي راډیو کومه کلیزه دا ټول بشریت ته مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي چې هر وخت داسې بهترې پاتې شي. ازادي راډیو زنده باد.
ازادي راډیو څخه مننه کوم. اتلس کال کې ازادي راډیو خبرو د غریبانو خلکو آواز یې تر لوړو مقاماتو او تر نورو هیوادونو پورې رسولی. ازادي راډیو څخه یو جهان مننه کوم. حکومت په غوښتنه خدمت نه ده کړی لکه ازادي راډیو زړه. اتلس کال کې ازادي راډیو زهرو خدای دې ژوند ورکړي. ازادي راډیو ډېر خدمتونه کړي دي افغانستان ته، ملکي افغانانو ته، ملکيانو خلکو ته، غریب او افغانانو خلونه رسولي دي تر ازادي راډیو من.
زه نقیب الله افغان د نګار ولایت نه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته د ازادي راډیو اتلس کلنه مبارکي ورکوم. ازادي راډیو یو بې پروا او دلوي آزاد خبرونه نشر کوي، نو د دې ستاینې وړ دي. او په افغانستان کې یو معلومه راډیو ده چې بې پرې ده او د هر یو خبر ښه تحقیق کوي او دا نشروي. زما دا پیغام دی د ولسمشر نه چې د خیوې په ولسوالۍ کې په هدیره کې هم غصبونه کیږي، د غاصبونو مخه دې ونیول شي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په پام کې د بریتانیا سریازم نن له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وټلو یا بریگزټ په ورځ د نوي اثر سباون اعلان کړی. بوریس جانسن ویلي که څه هم له اروپایي ټولنې د بریتانیا وټل به نور هیوادونه خوابدې کړي، خدای به بیا هم دا کار په احترام سره وکړي. صالح محمد صالح راپور لري.
په پام کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له اروپایي ټولنې د بریتانیا وټل چې له اوږدې مودې راهیسې انتظار کېده نن اعلان کړی. بلخوا د اروپایي شورا، اروپایي کمیسون او اروپایي پارلمان رئیسانو خبرداري ورکړې چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا له وټلو سره به دغه هیواد د دې ټولنې د غړیتوب ګټې نوري نه ترلاسه کوي. دا لومړی وار دی چې یو هیواد له اروپایي ټولنې وځي. په دې ټولنې کې ګڼ کسان دغه کار ته خوابدې دي او یو خوشینونکي ورځ یې ګڼي. د بریتانیا خلکو د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې له اروپایي ټولنې د بریتانیا وټلو ته 25% موافق او 48% مخالف رای ورکړې وې. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وټلو سره به ډیر شایان سم د لاسه بدل نسی، ځکه بریتانیا له څه باندې 48 کلونو راهیسې په اروپایي اتحادیه کې غړیتوب لري او د انتقال دا پروسه به د روان میلادي کال تر پایه بشپړه سي. د صدر اعظم بوریس جانسن حکومت به اوس له اروپایي ټولنې سره د تجارت او نور اړیکو په اړه مذاکرې کوي، هغه څه چې د اروپایي اتحادیې په وینا آسان کار به نه وي. د بوریس جانسن دفتر په ویلامیا کې ویلي دا د سباوون د راتلو شیبه ده چې د نوي عمل لپاره له کړکۍ څخه پرده پورته کیږي. د اعلامیې په حواله په دې اړه به بوریس جانسن په هغه ټلویزیوني وینا کې خبرې وکړې چې په پام کې د نن ناوخته خپره سي. د اروپایي شورا رئیس شارل میشل، د اروپایي کمیسون مشر اورزلا وینډرلین او د اروپایي پارلمان رئیس ډیوید ساسولی په هغه پرانیستي لیک کې چې یوې اروپایي ورسپاڼې خپور کړې ویلي دوی به له بریتانیا سره د نویو اړیکو د بریا لپاره تر خپل وسه هر اقدام کوي. د اروپای ټولنې دغو دریو رهبرانو دا وضاحت هم ورکړی چې بریتانیا به اوس دا چانس ونه لري چې خپل کیک تناستوي او خوري به یې. د دوی په وینا بریتانیا به د اروپایي ټولنې مارکیټونو ته پوره لاسرسی ونه لري تر هغو چې د اروپا د کار مالیې او محیط اصول مراعت نه کړي.
د ازادي راډیو د دې سات د خبري مجلې ورستیو ته قریب شوي وو. د ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر روبه جو پوری په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او بل خبري مجله هم تاسو ته لرو. مخکې تر دې چې بل خبري مجله فرشته نگاه تاسو ته وړاندې کړي د کرکټ حال په درکړو، تر 19 کلنو د لژوم کرکټ لوبغاړو په کوارټرز فائنل کې د افغانستان او پاکستان د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان 190 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې پاکستان تر دې دمه 150 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. پاکستان برلاسه دی او داسې ښکاري چې دا لوبه به وګټي. له همدې سره دا خبري مجله سرته ورسېده. فرشته نگاه له تاسو سره ده. بخیر راغلی فرشته جان.
تشکر احمد، چې برخسته نباشین، شامتان بخیر.